پایان با نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی 1.5 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حالا مقیم نایب با فشرده خبرهای مهم با شماست.
ماموریت اتحادیه اروپا و سفارت کانادا در افغانستان افزایش خشونت‌ها در این کشور را به ضرر پروسه صلح خوانده است. آنها ناوقت دیروز یکشنبه در یک اعلامیه مشترک این را گفتند. بازی دوم لیگ اشپگیزه میان تیم‌های اسپین غرز مریان و آمونهنگان مینکنون در میدان کرکت شهر کابل ادامه دارد. بازی را تیم کرکت اسپین غرز مریان آغاز کرده است. مقام‌ها در لغمان می‌گویند نیروهای امنیتی افغان در جریان عقب‌زنی حملات طالبان در ولسوالی علی شنگ 25 شورشی طالبان را کشتند. قوای هوایی در این درگیری ها نیروهای امنیتی افغان را حمایت می کردند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی می گوید آنها از حل عادلانه مسئله فلسطینیان حمایت می کنند. او این را در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز یکشنبه گفته است. پلیس بریتانیا گفته که درباره رویداد کشته و زخمی شدن افراد با ضرب چاقو تحقیق می کند. با گفته پلیس دیروز در شهر برمنگام یک تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. با وجود همه‌گیری ویروس کرونا بازی های المپیک سال آینده در شهر توکیو برگزار خواهد شد. یرجی منجل کارگردان فیلم چک پس از مبارزه طولانی با مشکلات صحی در سن 82 سالگی درگذشت.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. 1:32 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا برنامه عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه ل ازادي راغلي.
د افغانستان ولسمشري ماڼۍ پلټون کې درې ورستو ورځو کې د افغانستان کابینې یو شمیر موینان او لوړ پوړي چارواکي لوی څرنوالۍ ته معرفي کړي دي. دغه دروایي چې لوی څرنوالۍ ته معرفي شو چارواکو د کرونا وایروس په بوجه کې فساد کړی دی. ځینې خلک او له فساد سره د مبارزې اړوند ادارې د پلټون کې ادارې دغه اقدام ستایي، خو ځینې نور بیا نه یوازې چې د دغه ادارې کار نه ستایي، په خپله د پلټون کې ادارې پر چوکاټ تشکیلاتو کار انتقاد کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره لست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکي همکاري د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به اقدامات اخیر اداره بازرس رئیس جمهوری افغانستان و واکنش ها به این اقدامات اختصاص یافته است. در برنامه این هفته فیروز بشری سخنگوی اداره بازرس رئیس جمهوری افغانستان، ناصر تیموری عضو ارشد دیدبان شفافیت افغانستان و سید احمد سیلاب عضو کمیسیون شکایات ولسی جرگه افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. در آغاز از آقای بشری شروع میکنیم. خغل بشری، تاسو خبرونه تر ډیر زیات خرغل است. په پیل کې غواړم تاسو ورستی جزئیات ملت تاسو خو اخلم تروسه پوری څومره کسان لوی څارنوالۍ ته تاسو د ادارې لخوا معرفي شوی دي؟
سلامونه تاسو وړاندې کوم او استاد محترم میهمانو ته او اوریدونکو ته خوښ مراله. تاسو ښه خبر یاست. د جلاتما ولسمشر د درې سوه او څلور شپېتم حکم پر اساس د جمهوري د اسلامي جمهوریت د بازرس اداره معذف از ساعت د کرونا اروند بودیجه او نور منابع باید دقیقه و تیری او پایل تاس سره و لسه شریک کی. موږ د دوه تقریبا دوه میاشتو په ترس خپل کارونه پای ته ورسول او تیره اونۍ یعنې د چهارشنبې په ورځ مو خپل موندنې د بازرسي موندنې له ولس سره شریک کړې. زموږ موندنې چې په نهو معیارونو سطحه ورسېدې دا یې وښودله چې د کرونا اړوند بودیجې په اړه فساد سوی دی، پیسې حیفمل سوي دي، غلط مدیریت و او بعض مواردو کې د اړتیا نه پرت اخیستل سوي و. بنان د ټولو مواردو په برخه کې مو حداقل څلور څلوېښت کسان د مزنون په صفت لوی سموالیت معرفي کړې تر څو د دوی نه نور تحقیقات وسي او دوسیه بشپړه سي او قضا ته وړاندې سي. بنان دا اداره اګرچې نوې اداره ده، کوچنۍ اداره ده، ولې په ډېر جدیت ایمانداری او په قاطعیت سره خپل کار مخته وړي او نتایج سره خپل ولس سره شریکي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ویلي چې څلور څلوېښت کسان مو د مضمون په ډول باندې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، دغه څلور څلوېښت کسانو کې څوک دي؟
په دې څلور څلوېښت کسانو کې د عام روغتیا پخوانی وزیر یا مورخه برحال او پخوانی معینان د څلور ولایتونو برحال او پخوانی والیان، د هرات پخوانی والي، د میدان شار اوسنی والي، د نورستان پخوانی والی، د بدخشان اوسنی والی او نور د اداری او مالی رئیسان د ولایتونو شامل دي او د شفاخانو رئیسان.
ډېر ښه. دغه ستاسو څېړنې په کوم ډول باندې وي؟ تر ډېره پورې انتقاد دا دی چې کله چې تاسو په د فساد په اړه باندې په دغه اړوندو ادارو کې یا وزارت کې څېړنې کولې، تر ډېره پورې خپل هغه مزنونین خبر نه و، حداقل د هغوی نه پوښتنې او ګروګنې نه وشي؟
دا اداره یو څه متفاوته ده له نورې ادارو نه. لږ غواړم تشریحات ورکړم.
زموږ
اداره د خلکو او یا د شکایتو پر اساس باندې خپل گزارشونه خپل بررسیانې مخته وړي. تاسو پوهیږئ د پژواک آژانس او د هشت صبح ورځپاڼه د دواړو دوه مختلفه گزارشونه درلود، یو د وینټیلیټرونو د قاچاق په اړه او بل فساد په دسلور ولایتونو کې. د جلادماب رئیس جمهور د یو حکم پر اساس مو دا بررسیانې پیل کړې او موندنې مو له خلکو سره شریک کړې. زموږ کار متفاوت له څارنوالۍ سره دی. څارنوالۍ مضمون دا غواړي هغه سره خبرې کړي، موږ د اسناد خپل بررسیان وړو او موندنې بیا ولس سره شریکوو. موږ باید مستند اوسو او د اسنادو پر اساس باندې کار کوو.
تاسو د دغه ټولو کسانو په اړه باندې وویل چې مستند اسناد لري، د دغه اسنادو د پیدا کولو
موږ تقریبا څو زره اسناد بررسی کړ، مطالعه مو کړ، تحلیل مو کړ، ارزیابي مو کړ او په فایل کې مو 1550 نه زیات اسناد، مدارک او شواهد پیدا کړ چې د دوه خلکو مزنونیت ثابتي او دا فساد بده د سیو کې ثابت یو دا ملوس انوالیت کتبا تسلیم کرده دسی.
ډېره زیاته مننه. بیرته تاسو سره ګرځم.
یا مثالون هم درو کار وخت نه
پاتې په کوم موضوعاتو په اړه باندې تاسو کولی شئ موږ ته مثالونه راکړئ؟
مثلا څو مثال درکړو. مثلا یو سیټي سکان ماشین په هرات کې په 10 لک او اته سوه زره اخیستل شوی دی او حال دا چې موږ له نهو مراجعونه یعنی نه طریقو نه کله ثابت کړه د سیټي سکان ماشین قیمت 11 میلیونه دی. نو دا یو غټ فاحش تفاوت دی په نرخ کې. همدارنګه نور ډېر مثالونه لرو چې دا ثابتي چې په ده کې حیفمی صرف اساس دی. مثلا وینټیلیټور موجود و، حال دا چې همده موجود وینټیلیټور نه استفاده نه کېدله، ظرفیت نه و، د نورو وینټیلیټورونو د اخیستلو پیشنهاد سوی دی. دا ټول هغه موارد دي چې دوا موجوده وه، توضیح کېدله نه، په عین حال کې د 10 میلیونه زیات نور دوا پیشنهاد شوی او اخیستل شوی ده.
مننه بیت تاسو سره ګرځم. اخی تیموری شما هم به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. نظر اداره شما متفاوت با نظریات برخی مردم و برخی نهادهای حامی مبارزه با فساد بخصوص فساد اداری بوده. شما نه تنها که از این کار استقبال نکردین، بلکه بالای خود کار کردی اداره و همچنان تشکیل و چوکات اداری اداره هم اعتراض و انتقاد داشتین. میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و اعضای میز، جناب بشری صاحب و جناب وکیل صاحب و هموطنان عزیز ما که هر جایی که هستن صدای ما رو میشنوند. ما من حیث یک نهاد ناظر و نهاد مسلکی در این زمینه کار مبارزه با فساد را از 15 سال بدین سو پیگیری میکنیم و بر اساس تجربه های گذشته افغانستان و تجربه های جهانی و همچنان معیارهای جهانی که برای مبارزه با فساد وجود داره، این معیارهایی هست که ما اقدامات و فعالیت های حکومت سنجش میکنیم. یکی از مسائل عمده مبارزه با فسادی هست که مبارزه با فساد باید توسط نهادهای مسلکی دارای منابع مستقل از رهبری سیاسی انجام بشه. این در کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد است که افغانستان هم عضوش هست. در مواد ششم و 36 این کنوانسیون آمده که ادارات مبارزه با فساد باید غیر سیاسی، دارای منابع کافی و مسلکی باشن، هم دارای صلاحیت های تحقیقاتی و بررسی باشم، هم دارای صلاحیت های پیشگیرانه. وقتی که ما اقدامات اداری بازرس و خود اداری بازرس با این معیارها میسنجن، نتایجی که به دست میارن این هست که اداری بازرس معیارها را برآورده نمیکنه. این چه دو بحث است؟ یکی بحث اقدامات اخیر اداری بازرس است، یعنی فعالیت هایی که اداری بازرس کرده، یکی بحث خود اداری بازرس است. و این را من میخوایم از اول تفکیک بکنم که در مورد اقداماتی که اداری بازرس انجام دادن، در مورد بررسی مصارف کرونا، من نظریات خود ارائه میکنم و همچنان نظریات جداگانه خود در مورد خود اداری بازرس بر اساس میثاق بین المللی مبارزه با فساد ارائه میکنم. بر اساس همین دو معیار اصلی که میثاق بین المللی مبارزه با فساد آورده، یعنی منابع کافی و مسلکی بودن، دوم مستقل بودن از ساختار سیاسی، اداری بازرس اینا را تکمیل نمیکنه. نخستی که اداری بازرس در داخل دفتر رئیس جمهور در به اصطلاح سنتر آف دی گورنمنت یا مرکز دولت قرار داره و این سیاسی ترین ادارات در ساختار نظام و دولت افغانستان اینا هستن و در این حال این اداره بر اساس یک قانون که توسط حتی رئیس جمهور فرمان تقنینی شده باشه یا وکیل تای بزرگ دارن توسط شنوهای ملی تصدیق شده باشه عمل نمیکنه. این اداره فعلا بر اساس احکام رئیس جمهور عمل میکنه که وقتی که یک اداره برای مبارزه با فساد و هم فساد کلان که شامل وزرا اینا میشه عمل میکنه، این بیانگر از این هست که مستقل از رهبری سیاسی نه. دوم بشری سیدی تشریف دارن، حتما میشه توضیحات بیشتر بدن که یه اداره چند نفر تشکیل داره. تا جایی که ما اطلاع داریم یه اداره ممکنه کمتر از 20 نفر تشکیل داشته باشه و شاید هم خیلی کمتر از اون تشکیلشان باشه و آمادگی لازم همین تشکیل هم شاید بیشتر از 6 ماه باشه که این تشکیل ایجاد شده. و در این دوران این تشکیل چیزی که ما خبر داریم این تشکیلی بود که یک تشکیل موقت برای ایجاد قانون اداره بود. این تشکیل برای این نبود که برن مسائل مربوط به کرونا را بررسی بکنن. بنابراین معیار دومی که در میثاق آمده اینه که مسلکی بودن و منابع کافی و مسلکی برای بررسی موارد مبارزه با فساد است. این دو نکته را من میخواستم در مورد خود اداره بازرس بگم. و وقتی که یک اداره معیارها را نداشته باشه برای مبارزه با فساد، نتایج از او زیر پرسش است. ما ادارات دیگه برای مبارزه با فساد داشتیم یک اداره به نام اداره عالی نظارت داشتیم که حکومت رو از بین بردن بنا به دلایل بسیار موجه، چون اون اداره هم خودش فاسد شده بود، رهبریش هم فاسد شده بود، اداره موثریت هم نداشت، منابع هم نداشت، غیر سیاسی هم نداشت. حتی اداره مکر حکومت تصمیم دارن از بین ببرن به خاطر از اینکه با معیارهایی که گفتن و موثریت لازمه که بوده این معیارها را به صورت کامل تعیین نکرده. حالا میایم در قسمت خود یافته های اداری بازرس. ما فکر میکنیم یک اداری که به لحاظ سیاسی مستقل نیست، یک اداری که منابع کافی نداره، نمیتونه که تمام موارد سوء استفاده‌ای که در موضوع مصرف کرونا شده ای را بررسی بکنه. درک ما این هست که در مصارف کرونا سوء استفاده‌های خیلی گسترده انجام شده. اداری بازرس تانست تدارکات در 4 ولایت ببینه، او هم بر اساس یک گزارش 8 صبح و ما یافتای 8 صبح و یافتای خود اداری بازرس که میبینیم خیلی فراتر از اونا نرفتن و توقعاتی بود که اگر اداره بتونه 34 ولایت افغانستان این تدارکات انجام شده اینا رو ببینن. در مورد مثلا موارد دیگی که این بررسی ها رو انجام دادن، کلن یک نوع پرسش های هم در مورد خود اداره یافته های اداره بازرس ایجاد میکنن، هم در مورد ادارات دیگه. بنابراین ما فکر میکنیم خود سوء استفاده ها رو اداره بازرس بنابرای که تشکیل لازم نداره، قانون قوی نداره، نتونسته بررسی کنه. دوم بحث مقامات عالی رتبه دولتی است. ما فکر میکنیم که در امی لحظی که ما صحبت میکنیم بیشتر از 30 پرونده بزرگ که مربوط به وزرا هستن در لویسارنوالی پیش از پرونده هایی که اداری بازرس اونا را معرفی بکنن در لویسارنوالی بوده. ما اخیراً شنیدیم که وزیر اسبق معادن و وزیر اسبق صحت عامه به سارنوالی معرفی شدن در امی 2-3 هفته گذشته. قبل از این در سال 2015 سارنوالی معرفی کرد که 22 وزیر پرونده هایشون در وجود داره و بنابرای نظارتی که ما کردیم در این دوران تعداد دگی از پرونده های وزرا هم به سارنوالی رفته. این یک بحث فراتر از مسئله بازرس است. اگر حکومت واقعا در مورد پرونده های وزرا اراده دارن، قاطعیت دارن، صداقت دارن، چرا پرونده های گذشته را پیگیری نمی کنن؟ چی باعث شده که در پی پرونده های جدید باشن؟ و این بحث استقلالیت سیاسی اداره را و قاطعیت و اراده رهبری سیاسی را در زمینه مبارزه با فساد زیر پرسش می برن.
بسیار زیاد تشکر تیموری صاحب. تمام موضوعات یادداشت کردیم، با آقای بشری را در میان خواهیم گذاشت. سیلاب صاحب تاسو خبرونته خرغ لست. تاسو پر رخصتی که هسته د افغانستان ولسی جرګه رخصتی کوي، مطمئنا چې دوی په خپل دغه رخصتی او کې ماکلینو سره اړیکې نیسي، دوی خپل د ماکلینو ستونزې او د خلکو ستونزې اوري او په هغه اړه باندې لکه څنګه چې ویلي تاسو د شکایتو کمیسیون څخه ماسې دغه شکایتونه هم تاسو سره رسیدلی دي، په ځانګړې توګه دغه وروستیو اقداماتو په اړه باندې د خلکو نظر له تاسو سره په کوم ډول و؟ آیا تاسو هم داسې په دې ته اړوند کوم شکایتونه د خپلو ماکلینو یا خلکو لخوا ترلاسه کړي دي که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در سلام مخکې تاسو ته د میز ګډونوال ته او تاسو ټول مینوال ته سلامونه او درنه شایسته ورځ مو پخیر. تاسو پوهیږئ چې د کورونا یو وبا وه او دا یو ډېر دردونکې، ځورونکې او کړونکې ناروغي وه، نوې ناروغي وه چې ډېر غټ غټ ابر قدرتونه یې د دې مریضۍ په مهر کې پاتې راغلله، تپای افغانستان ته راغلله. په افغانستان کې هم د دې مریضی د مهر کولو په خاطر باندې او د افغانانو د ژوند د ژغورلو په خاطر باندې یو خاصه بودیجه ورته ځانګړې سوله. دغه خاصه بودیجه د مصرف وخت کې ډېر صلاحیت ووالیانو ته او د تعتامي و رئیسان ته ورکې. که څه هم د کورونا د پیسو په غلا کې په څلور دېرش ولایاته د افغانستان کې یو ډېر غټ پهش او فساد او غلا سوی، د په ډېرو ولایتونو کې د فساد او غلا او اسناد او سوء استفاده د صلاحیت وظیفوي اسناد مستند مقنع او معجج، په هغه اندازه باندې چې فساد سوی دي، په هغه اندازه باندې کسان و اجی او قضایی ورگانو ته نجی معرفی سی متاسفانه او بدبختانه خو
د کوم اسناد پر اساس باندې تاسو ته د اسناد رسیدلې دي
زغت راځم دغه خبرې خو بیا هم د بازرس ادارې پیلی لاسراوړنی چې دغه څو کسان و اجی او قضایی ورگانو ته وسپارل یو څه د اعتماد سازی فضا حاکمه کړل یعنی دا په دا معنی باندې دي چې خلک دوی ته اسناد وروي مکنی او متسند او مواجه اسناد دوی پلاس باندې ورکې دوی وعده ژمن دي چې پر هغه باندې قانوني اقدامات وکړي چې موږ د دې دغه اخیرې کړنې ته د قدر په سترګه باندې ګورو او مننه ځینې کوو د بازرس د ادارې د مشرتابه او د ټولو تخنیکي او اداري همکارانو څخه چې اکل یو د اعتماد سازۍ فضا رامنځته کړه. زه یوازې د کندهار د ورور مې مخکې نه پوهېږم چې په بازرس ادارې کې د ده وظیفه څه شوه خو یې ویل چې زموږ څېړنې مکملې سوي دي. زه دې ورور ته وایم چې تاسې څېړنې نه دي مکمل سوي، تاسې څېړنې اوس شروع سولې، ځکه چې د اعتماد سازۍ فضا دلته حاکمه سوله. اوس هر څوک تا ته د خپل ولایت اسناد راوړي. یوازې تقریبا د اتو نو ولایتو د اتو نو ولایتو مستند اسناد خپله په سمې کمیسونې سمې شکایت کې یم، په کمیسونې سمې شکایت کې په هغه وخت کې په اتو نو ولایتو مستند اسناد زموږ دغه ته راغلل. موږ دغه اسناد منهیث د ارتباط وزارت سیاسي امنیت ته ور وسپارل، لیکن په وزارت سیاسي امنیت کې هیڅ نوی اقدام متاسفانه او بدبختانه نه شوی. زه اوس یوازې د کندهار یو څو ارکام درته ښیم. په کندهار کې 350 بستره روغتون د دې کورونا د ناروغۍ لپاره مشخص ورته ځانګړي سوته د 350 بسترې روغتون د لپاره زر دانې یوازې فشار د علي خریداري سولې. د یو سلو 50 چپرکاته پکښې و، 250 چپرکاته نور چې هیڅ نو استفاده نه ځینې کېږي. اوس هم هلته کباب سوي دي، استفاده نه ده ځینې سوي، ټوله مت سوي دي، ټوله لمر ته پراته دي. یو سلو 50 تقریبا 40,000 افغانۍ یوازې د برق سامان، ال دا چې دا چپخانه نه وي او هیڅ نو استفاده تر دغه وخت پورې نه و ځینې سوي. لس ستانه کوچونه پکښې را دغه کړل، لس فل میلیونه د ارګ څخه پیسې را لېږل سوي وې، 25 میلیونه هم سیاچامی وزارت او تقریبا په حدود کې 25-30 میلیونه هم تجارانو کومک وکړي. سل پایې یوازې تلویزیونونه هلته پیشنهاد سوي و، د 350 چپرکټو بستر دپاره سل پایې یوازې، یعنی هلته چې په هر بخش کې دوی یو شی پیدا کولای سوالای په هغه ځای کې هغه خپل دغه نس. دا شکایتونه تر موږ پورې راورسېدل. موږ لاړو له وزیر سیاسي امنیت سره کښېنستلو. وزیر سیاسي امنیت وعده وکړله چې دوه ورځې وروسته به د دغه موضوع د څېړنې په خاطر باندې کندهار ته ولاړ شو. وزیر سیاسي امنیت ولاړې په کندهار کې دغه ټول شان چې هلته فساد سوی دی، هلته اخلاقي او اداري فساد سوی دی په کندهار کې، هلته یو پاهش غلاو سوی ده، هلته سوی استفاده د صلاحیت وظیفوي سوی دي، هلته غفلت د وظیفې سوی دي. او د دې په مقابل کې زموږ په لسهاو هیوادوالو خپل شیرین ژوند د لاسه ورکړی دي. ولاړله څېړنې وسولې 215 ورکې مستند اسناد. مثلا یو کمپیوټر په اسنادو کې نوی ماډل کمپیوټر په فل کمپنی ده په 16,000 افغانۍ دغه سوی دي رانیول سوی دي، لیکن دوی د دې پر ځای باندې چې هغه کمپیوټر وخت چې د ولس استازي او د وزارت سیاتمی ګډ پلاوی هلته بررسي کوي په ډیپو کې په د کباړي د بولدک په ولسوالۍ کې دا د کباړو کمپیوټران د دوم لاس دریم لاس کمپیوټران دي، دغه هلته دغه پر ځای باندې ایښی وه. دا نو اوس نو دا یو نه دی، تقریبا ډېر دغه دی. اوس هم ولایتي اداره په دې باندې اخته ده چې هغه کمپیوټران بېرته ایسته کړي او هغه ډیپو مسؤول او رئیس سیاتمی نه ورسره مني. موږ هم دغه نن هم ناسته پر دغه باندې وو او ډېره جالبه مسؤول تاسو دغه خوا څخه وویل چې موږ پر دې باندې بحث او موږ هم په دغه وخت کې چې تاسو زنګ راغئ موږ د کندهار استازي پر دغه باندې بحث سره درلودې چې دغه د بازرس ادارې خو یو څه د اعتماد سازۍ فضا رامنځته کړې ده. دغه 215 ورکې چې دوی خپل په کلام باندې پر خپل ځان باندې عریضه کړې ده، هغه اسناد به ورته کښېږو، یعنې هېڅ څېړنې ته ضرورت نهشته. هغه خپله وایي چې بلې هو په دغه ځای کې فساد سوی دي، او یا دا یو میلیونو، دوه میلیونو، درې میلیونو، پنځه میلیونو، لس میلیونو، شل میلیونو، 500 میلیونه نه دي سوي. دا ګرده په کندهار کې څو چې پیسې د دې خوا څخه اوسېده سوي دي، ټولې پیسې دغه سوي دي ايفون سوي وس ګوري د تدارکاتو د قانون مطابق د یو ادارې چې یو جنس په کار وي په هغه ځای کې ټول مشخصات لیکل شي د کمی کمپنی باندې مشخصات ټول په کښې نیو شي او وزن یې ټوله که ټابلیټ وي که نور ماشینري وي که تجهیزات وي هر شی وي هغه ټوله مشخصات دا چې هر څه قراردادونه سوي دي د هېڅ مشخصات یې نه دي نیول سوي.
ډېره مننه سیلاب صاحب.
خو دغه مثال ته کوم یو دانه ایزیترومایسین ټابلیټ په 2500 افغانۍ باندې تخیره دار سوي درال چې په بازار کې په نه افغانۍ دي.
ډېره مننه. تاسو ویلي چې موږ دغه اسناد ترلاسه کړي وو او دغه مو د عامې روغتیا وزارت سره شریک کړه، هغوی خاصه توجه دې ته ونه کړله. خو د زمري په څلورمه باندې ولسمشر دغه دنده پلټونکې ادارې یا بازرس ادارې ته سپارلې وه، ولې تاسو دوی ته مراجعه ونه کړه؟ دغه اسناد مو دوی ته ورنه کړل.
ما مخکې هم درته وویل موږ زړه ته نه دی ویل، فکر مو نه کوئ چې بازرس اداره دومره جدي برخورد وکړي. موږ اسنادونه کتبی ټولم کتبی رسمي مکتوبونه دي چې موږ دغه پیسو د دیو معلومات کړی دي او هغه یو پر بل باندې سره غورځولي دي. البته اصلي واجه نه ده معلومه چې دا پیسې په کومه واجه کې د مصوفیاتو څخه بیا د چا په واجه کې د هغه څخه بیا د یو انجلۍ په واجه کې حواله سوي دي. د هغه څخه بیا پیسې څه رقم ګرځېدي چې سړی په ویلو باندې شرمېږي چې دغه رقم وجه ته په کندهار کې. موږ دغه اسناد 215 ورکې وي، ټوله ورکې هم نشانې سوي دي، ټولم د کمیسیون سمې شکایت ټاپه پر مهر ټاپه پر وهل سوې ده. دا مو ور واستول دغه دا نو وس ده وزارت سیتاوی مسؤلیت او مکلفیت چې دغه باید بازرس ادارې ته ورسپاره. لیکن مو وزارت سیتاوی په کټ رئیس د سیتاوی په دې کیس باندې رئیس د سیتاوی او رئیس د دغه ایستکیه رئیس د کورونا شپخانی ایستکیه دا هغه څخه وروسته هغه ما چې ایستکی دلته په کابل کې خدمتي د ځان سره ورسول. اوس نو سړي ته دا سوال پیدا کیږي چې ولې که دغه خلک مجرمین نه وه، که دا خلک مجرمین نه وو نو بیا ولې رئیس سو؟ او که مجرمین دي نو ولې بیا دوسیه و عدلي و قضایي و ارګان ته نه سپاره کوي؟ ولې دا دوسیه ته انکشاف نه ورکوي؟ ولې پر هغه اسناد باندې غور و بررسي؟ ولې د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې دا دوسیه نه څیړل کیږي؟ دغه نن موږ ټوله دا مجلس هم پر دغه باندې وو، نن مو ټوله ملګري سره راغوښتي وو چې دا بازرس ادارې یو شین څراغ و ولس ته د اعتماد سازي د اعتماد ور وښوي. زموږ ستاسو مسؤلیت او مکلفیت دا دی چې سبا د دوشنبې په ورځ باندې په هر طریقه باندې د بازرس ادارې تر مشرتابه پورې باید دغه اسناد ورته دغه د لا څېړنو په خاطر باندې ورورس تر څو مجرم مجازات د هغه د اصلاح او د نور د عبرت سبب.
ډېره زیاته مننه سیلاب صاحب. تاسو بیرته راګرځم. بشری صاحب، تاسو وویلې چې زموږ څېړنې پای ته ورسېدې او دغه څلور څلوېښت کسان مو مضمون په ډول باندې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. دغه 215 سند چې سیلاب صاحب وویلې د دوی د څېړلو لپاره تاسو اوس وخت لرئ که نه؟
زه به دا ټول خبر ته راسم. اول خو ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم چې خپل وخت داسې یو مهمه موضوع ته اختصاص ورکړي. رښتیا هم فساد له ټولو ستره ستونزه ده د هېواد لپاره. د فساد له هر شي نه ستره ستونزه او ستر ناورین بولم د هېواد لپاره. او یوازې یوه اداره نه شي کولی په دې کې مبارزه وکړي. دا ټول ملت ته ضرورت لري. ازادي راډیو نه دی مستقل او به طرف رادیو په صفت باندې ډیره مننه کوم چې دته وخت ورکړی.
هیله کوم مهرباني
جناب وکیل صاحب نه ډیره زیاته مننه کوم چې یو رښتینی بچی په صفت د هواد یو رښتینی بچی او استازی په صفت باندې خپل اظهارات درلوده او دقیقا دا یو شغله چې د فساد پر ضد واقعا جدي دی او د خپلو معکلینو رښتینی استازیتوب کوي. زه به دا تاسو ته اطمینان درکړم. اول وکیل صاحب خبرو ته راځم چې وکیل صاحب دا اداره په خپلو اجراتو کې ډېره بېطرفه ده او ډېره زیاته مننه چې تاسو دې ادارې د اعتماد په اړه خبرې وکړې.
مننه بشری صاحب، زه له تاسو څخه مننه کوم چې په خپرونه کې مو ګډون وکړ. وخت مو پای ته رسېدلی دی.
اجازه راکړئ. اوس د سورج کې د تیره اونۍ مو هغه د ډوډۍ پروګرام ته قرنټین په وخت کې و.
ډېره مننه.
ولسته باید ډوډۍ رسېول سره و
مننه بشری صاحب. له تاسو څخه له سیلاب صاحب څخه و زافی تیموري شما هم بسیار زیات تشکر. وخت مو پای ته ورسېدی. انشاءالله په راتلونکي خبرونه کې به دغه موضوع تاسو سره د راتلونکي موضوع به د خبرونه کې به دغه موضوعات تعقیب کړو. ډېره زیاته مننه. علامه مل.